Radio.
شنبه د سمری 15 د جولای 20مه د اسد رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام ته روبه جوړه خبرونه په منځني سپد ولش پښنیبي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه اوریدل شي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې خبرې پرې شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو کمپاین سر له سبا پیل شي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان پر اقتصادي ثبات او سولې ټینګار وشو او د امریکا او برېټانیا مشرانو د ایران په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیل شي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت ریاست لپاره اتلس کاندیدان دوی میاشتې وخت لري چې خپل پروګرامونه توضیح کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یعنی د میزان په شپږمه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون پر ټولو کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د جمهوریت ریاست لپاره د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه کاندید شوي دي. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیالي امینه محمد پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په نیویارک کې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړل. امینه محمد وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات او سولې ته سخته اړتیا ده.
In areas where the Taliban have reclaimed control, there are reports of honor killings.
دا وی له هغه سیمو چې وسلوالو طالبانو بیرتنی ولی د ناموسی قتلونو، سنگسارونو، د شزو پر حقونو د تیری، د نورو ډولونو راپورونه خبري شي. په افغانستان کې په بیرنی ډول د سولټینګ دوه امنیت او ثبات اړتیا ده. امینه محمد تیرونی د ملګرو ملتونو د بچلور کسیس پلاوی پترس کې کابل ته تللی و. لولسمشر اشرف غنی سره یې کتلی وو او د جګړې پر ټولو لوریو یې ژغ کړی وو چې سوله وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د جامع سولې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون له مشر شهزاد اکبر سره خبرې کړې دي. شهرزاد اکبر سره خبرې کړې دي. خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په خوانی مشر سیما سمر، د جنبش اسلامي ګوند مرستیال عبد الله قرلق او د اسلامي حزب د سیاسي کمیټې غړی امین کریم هم وو. خلیلزاد په دې اړه په ټویټ کې لیکلی: خوښم چې د یوې جامع سولې او چې څنګه د 13 کلونو د لاسته راوړنو حفاظت وشي په ارتباط خبرې وشوي. هغه د دې خبرو نور جزئیات نه خبره کړي. دا د افغانستان د سولې پاړه د خبرو لپاره د خلیلزاد اتمه رسمي دوره ده. هغه به د اگست تر لومړۍ نیټې مشورې او خبرې جاري وساتي او ټاکل شوی چې په دې منځ کې یو ځل قطر ته هم لاړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټلیفون لري د برېټانیا نوی سریاسم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هورموز تنګي کې د ایران له لوري د برېټانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دغه اوس له جانسن سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته مبارکي وویل. د برېټانیا له لوري د دې خبرو په اړه په خبره شوی بیان کې راغلی دي چې واشنگتن او لندن له ایران سره د وروستي کړکیچ په تړاو د خبرو پر مهال د ګډو همکاریو غوښتنه کړې ده. د ایران او برېټانیا ترمنځ وروسته تر دې کړکیچ زیات شو چې د جولای په 14مه برېټانیا په جبل طارق کې د ایران د تیرو یو ټانکر ونیو او بیا د جولای په 19مه ایران د برېټانیا د تیرو یو بیړۍ له درویشت عمله سره د فارس خلیج په هورموز تنګي کې وګرځوله. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ځواکونه وویل چې یو عسکر د عراق پولی ته نږدې په نشته کې وژل شوی دی. سپاه ویلي چې عسکر د انقلاب ضد عناصرو سره په نشته کې وژل شوی دی. د ایران نیمه دولتي خبري اژانسونو د سپاه د یوې اعلامیې په حواله د جمعې په ورځ څرګنده کړه چې نشته د کردستان ولایت په سرو آباد سیمه کې شوې ده. په راپورونو کې ویل شوي چې په نشته کې د ضد انقلاب ډلې غړي وژل شوي، خو شمیر یې نه دی څرګند شوی او وسلې هم نیول شوي دي. د دې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی. په نشته کې د سپاه یو عسکر هم زخمي شوی دی. د عراق او ایران پولی ته نږدې وخت په وخت د ایران د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کیږي. او روسي خبر ده چې په لیبیا کې د سری میاشتې کارکونکي وایي د 25 کډوالو مړی یوه ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلی چې اروپا ته په لاره اوبو یووړل. د لیبیا د سری میاشتې رئیس عبدالمنیم ابو صبیح وویل د دوی د ادارې د ژغورنې ډلې د پنجشنبې له شپې تر پرون ناوخته دغه 25 جسد وموندل. مرستندویه ټولنو پرون خبر ورکړی و چې د ماشومانو په ګډون 150 کډوال د لیبیا سواحلو ته نږدې تریتم شوي دي. دا ساجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشۍ د انتخاباتو له کاندیدانو غواړي.
ما تمام کنجه ریاست جمهوری خشمایی است که مطابق طرز العمل ها و لوایح و قانون اساسی قانون انتخابات نمایند.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د امریکا د متحد ایالاتونو لوی درستیز د افغانستان د سولې بهیر ته محتاطانه خوشبینی ښکاره کړې. د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو چارې پیل شوې.
دا په افغانستان کې تر ټولو لوی ترمینل ده او د دې ترمینل ظرفیت په هر کال کې 600,000 ده.
د خبرونې په وروستیو کې د افغان سینما لوی هنرمند سره شخیدلې.
کله چې زه د مکتب دوران کې ومه نو ما هم غوښتل چې راشم یو متفاوت کار وکړم د سینما په برخه.
اوسدی راډیو په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوي شارونه کې زموږ پرونی د اف ام په 13.5 نیول شي. په نیویارک کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه بحث وشو. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د جمهوري اسد د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ کمپاین پیل شي او دا بهیر به شپې ته ورسی دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات د تلي پښپژمه دي. فرشته جلال سی راپورت لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د جمهوریت ریاست لپاره پر کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحه له اصول سره سم عمل وکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي والی حکومت د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون اتلسنه کاندیدان دي. د کمیسون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې کاندیدان باید د خپلو ټاکنیزو مبارزو لپاره له څرګندو سرچینو کار واخلي. بهرني منابع باید ونه لري. د شخصي پانګي رپورت په کمیسون کې ثبت کړي او څرګند بانکي حساب ولري.
ما تمام کنجه ریاست جمهوری خشمایی است که
دای وی له ټولو کاندیدانو زموږ غوښتنه ده چې د اساسي قانون او انتخاباتو د قانون سره سم عمل وکړي. کاندیدان باید هم درس د شاري استوګني اصول مراعات کړي او خپل پلویانو او کمپاین کوونکو ته وایي چې پوسټرونه، شعارونه او عکسونه د داسې ځایونه نه لګوي چې د شهرونو د بدرنګۍ او کثافاتو د زیاتېدو سبب شي. د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې هم د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې چې انتخابات یو اساسي ټکی و. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي امینه محمد چې تازه له کابل نیویارک ستنه سوي د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان سولې او اقتصادي ثبات ته په شدت اړتیا لري.
Over the past 18 years there has been significant
دا وای پورستوی اتلس کلونو کې په افغانستان کې مهم پرمختګونه سوي دي. مهم انتخابات په سپتمبر کې کیږي او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو درويدو د کمیسون مشتانی شدې دي. خو هغه وویل چې د وسوالو طالبانو په ترواکمنې لاندې سیمو کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د امنیت شورا په همدې مجلس کې د سیاست او سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي روزملیر دی کارلو د افغانستان د ټاکنو په اړه خبرو کې وویل چې ټولو ته د یو ډول امکاناتو برابرې دل د معتبر ټاکنو کلی ده. هغه د ملګرو ملتونو لاړخه په ټاکنو کې پر شکل خو او ژغ وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو دارویدو کمیسون پریکړه ته درناوی وکړي.
We expect the candidates and other stakeholders
دا وای مجله کاندیدانو او نورو شکل او اړخونو توقع لري چې د انتخاباتو د پروسې د اعتبار پړه خپل مهم مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د ټاکنو برای د افغانستان د سیاسي رهبرانو په لاس کې دی. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست معتبر انتخابات به نوې ولسمشر ته د دې صلاحیت او مشروعیت ورکړي چې د سولې د پروسې په درشل کې د هیواد سره راغونډ کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان رستیاري په افغانستان کې پر دواړو انتخاباتي کمیسونونو ژغ وکړ چې د افغانستان ولست ټاکنو د بهیر له جزئیاتو خبر وساتی.
تمه ده چې سر له سبا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین پیل شي. دا کمپاینونه به شپې ته ورځې دوام وکړي. نن تشنا اسمان لاندې پروګرام کې پر دې موضوع بحث لرو. د دې د ساعته پروګرام یو ساعت هم پر ملکي تاسیساتو د طالبانو او نورو دولت مخالفه وسلوالو بریدونو ته ځانګړی شوی دی. تشنا اسمان لاندې پروګرام د کابل په وخت د ماسپښین په دوو بجو پیل شي او د دوو ساعتو په مخه تر پنځو بجو پورې دوام لري. د خبرونې په ترڅ کې د ټلیفون شمیرې اعلانو. دا شمیرې به زه اوس هم اعلان کړم. کورنی شمیری مود 0999235540 بل شمیره د 0982255 او نړیوال شمیره مود 00422211240501. د دغه ټلیفون شمیرو لاري تاسو کولی شئ چې تشنا اسمان لاندې پروګرام کې برخه واخلي، خپل نظر څرګند کړي او د خبرونې لامل منو پښتنه وکړي.
آزادی خبری مجله اوری
د خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوری او د افغانستان پاکسر لوی شهرونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وایي چې دای د افغانستان د اتلس کلنې جګړې پای ته رسیدو ته محتاطان خوشبین دی. جنرال جوزف دانفورد دا خبر پرون په بغداد کې وکړه. د پنځشنبه او چهارشنبه په ورځو په کابل کې وو او د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کړې وې. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد چې بغداد ته تللی له یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وویل، هغه هلې ځلې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیل زاد پیل کړي، په تیرو اتلسو کلونو کې واشنگټن نه دی لیدلی. د ښاغلي دانفورد په وینا دغه هڅو امریکایي چارواکي د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پای ته رسولو ته په محتاط ډول خوشبینه کړي دي. دانفورد دا څرګندونې یو ورځ وروسته لدی وکړې چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تروریزم پر ضد د مبارزې او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. ارګ د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د لوی رئیس دانفورد د کتنې په اړه ویلي چې ولسمشر دې ته په اشاره چې افغانستان هر ورځ له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په لومړی کرښه کې قرباني ورکوي وویل، تروریزم مشترک ګواښته یا باید له دې شومي پدیدې سره مبارزه دوام وکوي. جنرال دانفورد په بغداد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ د دوه خبرو ته په اشاره وویل، هغه څه ته په کتو چې اوس زلمی خلیل زاد کوي او تر دې وړاندې په ټول تیر وخت کې داسې څه نه ولیدل شوي، محتاطه خوشبینی شي. له بلې خوا د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ په تلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي. شغلی غنی په ولسمشر ډانلډ ترامپ د هغې وینا په اړه له واشنگټن د وضاحت غوښتنه وکړه چې وی ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي لس میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگټن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر شو، یادونه شوې چې پامپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ترامپ په ستراتیژي کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په نړیوالو او سیمایزو موضوعاتو کې دا موضوع راخلو چې ایران دولس هندیان چې نږدې دوی اونې مخکې په هرمز تنګی کې نیولی وو خوشی کړی دی. خوس و بجې او 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه وو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزای کتنه کوي.
د افغانستان د سولې هڅو او په دې پروسه کې د امریکا او پاکستان رول د لویدیځو مطبوعاتو پام ور اړولې. وال ستریت جرنال ورسپانې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د ورستۍ ټلیفوني خبرو تحلیل خبر کړي. ورسپانې لیکلي مایک پومپیو ولسمشر غنی ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ورستۍ سرګندونو په اړه سپیناوی کړي او هغه ته ایډاډ ورکړي چې د جنوبي اسیا په اړه د امریکا پالیسی نه ده بدله شوې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په خبرو کې ویلي و چې یو غواړي د افغانستان جګړه له پوزي لاري وګټي په یو اونۍ کې دا کار کولای شي او افغانستان به د زمکه لمخه پاک شي. خدای نه غواړي دا کار وکړي او یو میلیون کسان ووجني. افغان ولسمشر اشرف غنی د ټرمپ د دې سرګندونو په باب د امریکا له ادارې د وضاحت غوښتنه وکړه. د وال ستریت جرنال رسپانی په مقاله کې راغلي چې د پومپیو غنی خبرې په همدې مسایلو سرخی دي. پومپیو غنی ته ویلي چې د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد او د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد زکه کابل تاسوول شي و چې د سولې دراتلونکو په اونو پاړه بحث وکړي. دانفورد کابل ته په دورزنی سفر کې د ترامپ د خبرو پاړه څنګه دی ویلي. خو وال ستریت جرنال رسپانی د ناتو د زینو شروکو په حواله لیکلي چې هغه په خصوصي توګه د ډانلډ ترامپ لسرګندونو اندېښمن شوی دی. جنرال جوزف دانفورد چې د جمعې پر ورځ عراق ته ولاړ د افغانستان د سولې پاړه محتاطانه خوشبيني خودلې. د امریکای جنرال په خبره د خبرو لاري د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پایترسولو هڅو ته هیله مند. فارن پالیسی خبرونه په دې عنوان یو تحلیلي مقاله خبره کړي چې پاکستان څنګه بیا واشنگتن لوبوي. په مقاله کې راغلی ترامپ فکر کوي چې افغانستان په وټلو کې به عمران خان مرسته ورسره وکړي، خو تاریخ بل څه وایي. تیر دوشنبه د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په سپینه معنی کې وکتل. د فارن پالیسی په لیکنه ترامپ له خان سره په لیدنه کې د امنیتی مرستو د بیا پیل، بیلابیل دوړخیزو سوداګرۍ او آن د کشمیر د لسیزو لانجې د منځګړیتوب هیلې ورکړي. په مقاله کې راغلی د ترامپ دغه دوستانه برخورد د ولسمشری یو لوی هدف واضح کړ، هغه دا چې پاکستان وهڅوي څو له دوی سره لګاوند افغانستان په وټلو کې مرسته وکړي. د ګڼو کارپوهانو او پخوانی امریکایي چارواکو په باور چې له پاکستان سره بلد دي، د ټرمپ د غټولو کارونو ته په پاکستان یو ځواب ورکوي. هغه دا چې په مسکۍ چیرې به ورته هو کوي، خو بیا به برته له طالبانو سره خپل نږدې روابط ساتي او آن به تندلارو اسلام پالو ډلو ته خراغلاست هم وایي. فارن پالیسی په دې مقاله کې د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر راین کروکر په حواله لیکلی چې د پاکستان دوه مخیتوب تجربه کړي. کروکر فارن پالیسی ته ویلي د پاکستان لخوا د طالبانو هڅول به یوازې د امریکایانو وتل چټک کړي، خو آی اس آی به لاهم لدی ډلې فعال ملاتړ ته دوام ورکوي.
د جمعې په ورځ په خوست کې د 991 میلیون افغانیو په لګښت د نړیوال هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو کار پیل شو. چارواکي له سرګندوي چې په راتلونکو کال کې به د خلیج په هیوادونو کې افغان مسافر لدی هوایي ډګر ته غوړاتک پیل کړي. چارواکي د هم وای چې د خوست هوایي ډګر به د دې ظرفیت لري چې د کال شپږ لک کسان ترې سفر وکړي. نجیب الله الو خیل راپورټ لري.
د خوست هوایی ډګر چې ودانیز 4.9 کال وړاندې پیل شوی او د ځینو ستونزو له کبله تر اوسه کار نه دی بشپړ شوی، د ترمینل د جوړولو کار پیل شو. په همدې موخه هغه غونډه چې د خوست په هوایی ډګر کې د افغان حکومت د یو شمېر وزیرانو او چارواکو په ګډون جوړه شوې وه، د ملکی هوایی چلند ادارې رئیس ډاکټر محمد قاسم وفایزاده په خپلو خبرو کې ویل دا د هیواد په کچه یوازینۍ پروژه ده چې د افغان حکومت له بودیجې څخه تمویلیږي. د دې په وینا چې دا به د افغانستان تر ټولو لوی ترمینل وي چې هر کال به د شپږ لکو مسافرو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو ظرفیت ولري.
دا د خوست نړیوال ترمینل چې جوړیږي په 991 میلیون افغانۍ کې لومړی خو یوازنۍ لوی پروژه د افغانستان د بودیجې څخه تمویل کیږي او هیڅ خارجي دونر او فن پکې شامل نه ده. دویم دا چې دا په افغانستان کې تر ټولو لوی ترمینل ده او د دې ترمینل ظرفیت په هر کال کې 800000 ده.
ښاغلی وفایی په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال کې به د لوی پکتیا او هیواد هغه مسافر چې د خلیج په هیوادونو کې دي یا هغه کسان چې د حج د فرضې د ادا کولو لپاره ځي له دې هوایي ډګره مدینه منورې او جدې ته تګ راتګ پیل کړي. د خوست په هوایي ډګر کې د ترمینل د جوړېدو د کار د پیل په خوا کې څلور هغه پروژې چې کارونه یې بشپړ شوي ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست د هوایي ډګر عامر توریالي تکل وویل
د 2 میلیون افغانۍ په لګښت باندې دغه پروژې ته اکمال ته ورسېدلې چې هغه کې د هواشناسۍ تعمې هوا پیژندنې تعمیر دی، د اطفایي تعمیر دی، حلقوي سړک دی، د داخل د میدان اته باوه امنیتي ټاورونه دي او همداراز یو لوی انګر دی.
بلور ته خوست والی محمد حلیم فدایی د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي او وایي چې دا پروژې د خوستوالو لپاره د زیربنایي اقتصادي او کلیوالي ارزښت خبر خمنی دي.
د خوستوالو لپاره د دې د خوښي ځای دی چې هم زیربنایي هم اقتصادي او هم کلیوالي پروژې د دې لپاره عملي کیږي او ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي چې دا هم د فقر پر راټولو کې هم د بیکاری په منځ وړلو کې او هم کلی له خار سره او خار له کلی سره او بیا خوست له نړۍ سره نخلیوي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې چارواکي وایي د خوست هوایی ډګر به د کابل، مزار شریف، کندهار او هرات وروسته د هیواد په کچه 5م لوی هوایی ډګر وي. دوی زیاتوي بودیجوي محدودیتونه لري او د نورې نړۍ په شان نشي کولای ټولې پروژې په یو ځای عملي کړي، خو خپلو امکاناتو ته په کتو غواړي په سلسله واره توګه هغه ټولې پروژې عملي کړي چې د خوست په نړیوال هوایي ډګر کې ورته اړتیا موجوده ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند حکومت وایي ایران د هغه دولس هندیان خوشی کړي چې د تیلو د انتقال په یوه بیړۍ کې چې د پانامې تر بیرغ لاندې چلیده نیول شوي دي. او د ایران حکومت د جولای په 14مه نیټه د ایم ټی ریا په نوم بیړۍ ودروله. تهران تور پوری کړی وو چې په دې بیړۍ کې تیل قاچاق کېدل. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د هرمز په تنګي کې د تیلو پر لیش را لیشت د ایران او امریکا بریتانیا ترمنځ کړکې زیات شوی دی. د هرمز تنګي د فارس خلیج د عربو سمندرګي سره وصلوي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی پر راپور کې.
د هند حکومت ویلي چې د پانامې تر بیرغ لاندې په چلیدونکو بیړۍ کې درې نور هندي وګړي هم نیول شوي چې لا هم له ایران سره دي. د هند حکومت د جولای په 15مه اعلان وکړ چې په ایران کې هندي ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړ شوی چې له هغو هندي وګړو سره چې د برېټانیې په بیړۍ کې نیول شوي وګوري او خبرې وکړي. ایران تیرونه د برېټانیې د تیرو د ټانکرونو وستره بیړۍ د هرمز په تنګي کې ونیو چې په هغه کې هم اتلس هندي وګړو کار کاوه. هغوی تر اوسه له ایران سره دي. د ازادي اروپا راډیو د خبرونو د مرکز په حواله د برېټانیې د بیړۍ او درویشت عملیې د ایران په بندرباس کې ساتل شوې دي. په دې بیړۍ کې پر اتلس هندیانو سربیره درې روسان، یو لاتویایی او یو فلیپینای وګړی هم نیول شوي دي. ایران تور پوری کړی چې د برېټانیې بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو تیری کړی دی، خو برېټانیې دا تورن رد کړی او ویلي دی چې بیړۍ یې په قانوني ډول د عمان په خلیج کې حرکت کاوه، خو د ایران ځواکونو درولې ده. د ایرانی رسنیو په حواله د عمان حکومت د برېټانیې او ایران ترمنځ لانجې د حل لپاره د منځګړي په توګه راغلی شوی دی. د ایران د دولتي خبری آژانس ارنا په حواله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د عمان د بهرنیو چارو د وزیر سره کتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیې شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 14مه نیټه د ایران و بیړۍ د جبل طارق په ابنا کې ودرغله. بریتانیا تور پوری کړ چې ایران په دې بیړۍ کې په قاچاقي ډول سوریه ته تیل لیږدول او په دې ډول یې پر سوریه د تیلو نړیوال تحریم ماتاوه.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
دا ازادي رادیو د دې خبري مجلې پورستیو کې یعنی تر ونیو بجو مخکې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سم سنل ولو. او البته د ژوند رنگونه پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې نن د افغان سینما لوی هنرمند سره شخیدلې یو وسم لاند خبرونه. او افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیل شي. د شوزو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالی امینه محمد پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته پونی بیار کې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړل. دی وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات او سولې ته سخته اړتیا ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل چې د جامع سولې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون له مشر شهرزاد اکبر سره خبرې کړې دي. د امریکا د متحد ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د برېټانیا نوي سریاسم بورس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هرمز تنګي کې د ایران د لوري د برېټانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. بلورته د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو وویل چې یو عسکر د عراق پولې ته نږدې په نشته کې وژل شوی دی. په لیبیا کې د سری میاشتې کارکوونکي وایي د دوه شپېته کډوالو مړې یو ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلې دي چې اروپا ته په لاره اوبو یووړل. رومانیا ویلي چې د روانې میاشتې په پیل کې سربیا ته د روسیې د یوې سترې پوځي بستې د لیږلو مخنیوی کړی دی. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې پرون څرګنده کړه چې دا ګام یې د هغو نړیوالو بندیزونو پر اساس اخیستی چې د اوکراین په تړاو پر روسیا لګول شوي دي. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
دا ژوند رنگونه.
سلامونه تاسو ته فرشته لیمیم او زمونږه هیوادوال به زما د کارونو سره آشنا اوسي. درسنه په مخ او په سینما و.
فرشته جانې اته به شو چې سینما ته مخ کړه.
کله چې زه د مکتب دوران کې ومنو نو ما هم غوښتل چې راشم یو متفاوت کار وکړم د سینما په برخه.
فرشته جانې کله چې سینما ته نوې راغلي څنګه د سینما ارزیابي کوله او کله چې راغلي سینما ته سینما دې څنګه پیدا کړه د افغانستان؟
کله چې د سینما ډګر ته راغلم نو وقن ډېرې خوځي داسې زایو چې مثلا تصور نکاو چې سینما په برخه کې بچی اونجلی کار کوي هغه به څومره سیو وسی. البته د هر چا خوبت په خپل ځان پورې تړلې وي. په هر موهید کې
کله چې سینما ته لاړې او خلکو په سکرین ولې دی البته فلمونه کې یا اعلانونه کې لڅ برخورد سره مخامخ شوي.
اوله کې چې زه په رسنوي باندې په ټي وي باندې ظاهر شوم البته اول ځل زما د خور خاوند هغه ما سره ډیر بد چلند وکړ. حتی د دې وایي چې زیو خلما او ډیر خوشونت زما سره کې پارچه به ما ته خلک وای چې ستا خینه چې ټلویزیون کې کار کوي او پرسنې کې سو کار کوي غخنجلینو سي او بیا غنه بعد چې ما ماما متاسفانه اوس یو مخالف کسته نو دغه مخالفتونه اوس هم شته نو اوس هم دغه تهدیدات شته زما سره.
اوس بلک صدا څنګه را کم شي وی کنه
فکر کوم کم شي وی او بخصوص چې ما د کورنۍ سپورټ ما سره د پلارجان مورجان د ما ته هرڅ دي او هغه کسان چې ما تشویقي هغه زما نړي دي هغه کسان چې ما ته وای منفي کمنټ را کوي نو هغه زه هیڅ کله نه حساب
پایک بدارته وای چې خویندو ترڅ پیغام د چې سینما ته راشي کران شي.
ولینا هغه خویند چې شوق لري استعداد لري هغه باید کوشش وکړي چې خپل هدف ته ورسیږي. کله هم چې سینما ډګر ته راځي کار کوي نو هغه باید په ډیره مثبته انرژي د ډګر ته راشي ځکه چې په افغانستان کې اوس زموږ فرهنګ دومره پورته شوی نه چې ټول کسان به سینما قبول کړي. نو هغه کسان چې هغه ته منفي کومنت ورکوي منفي خبرې کوي هغه باید په نظر کې ونیسي او انرژي باید ډیرو.
د ژوند رنگونه پروګرام مریم توخی وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
جعفری پراستول اس ام اس کې لیکي په سوله کې اوربند لوی شرط دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان افغانان دي د ولسمشې په انتخاباتو کې برخه واخلي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریو بلیکي سوله د افغانانو په یووالي او اتفاق کې نغښته ده. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د ولسمشې کاندیدان باید په کمپاینونو کې د شارونو ناسم ته پاملرنه وکړي. عبدالرحمن لیکلی دی د ولسمشۍ کاندیدان دی هر ځای خپل عکسونه نه نسپوي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي ترڅو چې جنگ وي سوله نه راځي. عبدالهادي حقمل له کندهار لیکي چې بهرنیان وي سوله نه راځي. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکي د څوارلس پاسو شونکو معاشونه باید زیات شي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالي لیکلي دي کاندیدان دي د کمپاین پر مهال سمی ژمنې له خلکو سره وکړي. او عبدالرحمن لیکلي دي کاندیدان باید داسې ژمنې ونه کړي چې هغه نشي ترسره کولی. دا ازادي راډیو د خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. په بلې خبری مجلې کې زرغونه منګل له تاسو سره ده. زرغونه جانې